د ژوند رنگونه. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. نن د کرهنې د برخې پر یو موضوع بحث لرو، د زراعتي تخمونو د چمتووالي پر مسلې خبرې کوو. د سبزیجاتو، غلجاتو او میوجاتو زړې څرنګه وروزو چې بیا یې بزغلی وکړو. لومړی پر سبزیجاتو مسله راواخلو، خو مخکې تر دې چې دا مسله راخلو، په خبرونه کې مو میلمه دی نور محمد ستانخزی حبیبي، د زراعت او بڼوالۍ د برخې متخصص. د دوی هرکلی کوم. حبیبي صاحب، د سبزیجاتو برخې ته که بیا هم راشو، مخکې چې مې اشاره ورته وکړه، د سبزیجاتو تخمونه څرنګه روزلی شو؟
السلام علیکم ورحمت الله. شبه صاحب محترم جوړ شوله،
مننه. سلامت
ټول
شلغلی،
سلامونه وړاندې کوم. ډیره مننه. د سبزیجاتو پرتبات، د غلجاتو، د میوجاتو، د درې وړه تخمونو پرتبات خبره داده شي،
هغه نورو ته بزن بیا راشو. د میوجاتو او د انورو ته صرف سبزیجاتو ته کلم راشو.
نو سبزیجاتو لپاره موږ کوي چې په ابتدا کې اول وخت کې دې خاطر دی وخت لږ ډیر سي، حاصلات ډیر وکړي، نو دې لپاره واړه نرسریان پلاستیکي تونلونه ورته جوړوو. دغه لاندې مخکې له دې نه چې هوا ښه برابر سي، فرصت مساعد سي، دغسې تونلونو کې کرل کېږي، هوا بیا روزل کېږي، وروسته بیا اوپن فیل ته، آزاد ساحې ته بیا انتقالېږي.
حبیبي صاحب، وبخښئ چې ستاسو خبره زه قطع کوم. زه خپله په موضوع باندې سم پوه نه یم، نو غواړم چې زه هم پوه شم او اورېدونکي هم. د مناسب وخت څه وخت دی د دغه تخمونو د کرلو لپاره په افغانستان کې؟
مناسب وخت د سبزیجاتو سرسیر لپاره د اول د وود لپاره تدابیر نیسي. مخکې له مخکې دې لپاره واړه پلاتونه جوړوي، دې لپاره بیا پلاستیک نه یا پلاستیکي تونل نه کار اخلي. دا بیا د عمل پندلسمو لپاره یا ساوت لپاره بالکل د کرل لپاره آماده کیږي. وخت د نیالي له خاطر چې دا په کابل کې، د کابل شاوخوا اطراف سرسیر سیمو کې، دا تر جوزا پورې دا نیالونه بیا اوپن فیلډ کې ځایونه ورته جوړیږي، هلته انتقالیږي، هلته بیا اوپن فیلډ کې یا آزاد ساحه کې مستقیم کرل کېږي چې بیا له اماس تربیه کېږي، له هغه نه حاصل اخیستل کېږي.
د دې لپاره به کوم تخم انتخابوو؟ یعنی د تخم انتخاب هم سخت نه دی؟
او د تخم انتخاب خو یو خو تخم باید معیاري، یعنی یو تصدیق شده ځای نه به تخم اخلی چې ځای معلومی مشخصی، بل دا چې له امراض او له ارزه بوټو تخمونه صفایي پاکي، بل دا تخم ډېر یعنی قوي نظر له نور نه په دې کې جرمنیشن یا د دې دغه کله چې جوانه وایي لاقل 50% باید.
یعنی بیا هم دغه تخم یو عادي بزګر یا یو عادي نفر چې غواړي چې دغه تخم انتخاب کړي، څرنګه به یې پیشنی؟
اکثر په افغانستان کوم دا معمول ده چې بزګران له دې خاطر چې مشکلات سره مخامخ نشي، اب کال چې دوی کله سبزیجات کړي، یو څه اندازه خپل ځان لپاره دوی تخم مخکې له مخکې په هماغه پټیو کې انتخابایي ځان ته ذخیره کړي. کال ته له هماغه نه بیا دوی دغسې نرسریانو کې یا کوډیو کې کرل خپله یې کړي، بیا هغه هم یو څه یې خرڅوي، هم بیا پخپله له هغه نه استفاده کوي. خو بهتره دا ده که بل څوک بیا مثلا دا تخمونه اخلي، کوشش وکړي چې له هغه منابع نه واخلي چې هغه تصدیق شده منابع، لکه مثلا د وزارت زراعت، د ریاست د سبزیجاتو، یا مثلا د باغداری، هر یو معین ځایونه لري، نمایندګیانه لري، یا داسې شرکتونه موږ لرو چې ډېر معیاري شرکتونه دي، هغه شرکتونه دوی بیا واخلي، دغه مشکل بیا پکې حل وي.
دا ژوند رنگونو پروګرام دا ماخام لوو تر اتو په ژوندۍ بڼه خبريږي.
یو اوریدونکو را سره دی، د دوی نظر به هم واخلو. د ژوند رنگونو پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست. زما آواز نه اوري؟
اورم، آواز اورم.
مهرباني خپل پوښتنه وکړئ. موضوع
بارک موضوع ده،
موضوع نه از خبر، موضوع دی زراعتی، زراعت په برخه کې ده. د وارلمخه خلق تخمونه کری، بیا بزغلی جوړوي چې به پټیو ته انتقال کی. او په خبرونه کې مو میلمه نور محمد سنگزی حبیبی دی، د زراعت متخصص.
او کوم بانجان چې کلم کې ګرومیان دی، ښه؟
بله.
هغه اول کې تخم وشم، بیا هغه نور بزغلی شي، هغه نور بیا کې خلکیږي.
تاسو له کوم ځای خبرې کوئ؟ لکوم ولایته؟
لخوست ولایت نه.
لخوست نه. یعنی په خوست کې خلکو دا کارونه شروع کړي دي وسه او کنه؟
ډېر بېخي بېحده زیات.
نو تاسو راسره اوسئ له حبیبي صاحب نه به پوښتنه وکړو، حبیبي صاحب څرنګه خوست کې دغه اوس دا هڅې مناسب وخت دی چې وشي؟
هو بلې بلې، ګرمسېرو سیمو کې راځي، هغه د پنځلسم له دالوې نه وروسته ننګار، خوست، کنر، دغه علاقو باید له پنځلسم له دالوې نه کار شروع کړي.
نو اوس خو له پنځلسم د دالوې ته یو څه وخت پاتې دی کنه؟ نه او بخښه،
نه نه
نه نه یو او بخښه، ما مطلب دا و چې یو څه وخت تیر شوی دی، دال به په خلاصېدو ده. نو که اوس یې څوک شروع کړي څرنګه؟ که اوس څوک شروع کړي څرنګه؟
نو اوس هم که شروع کړي وخت لږ یو لس ورځې وروسته سوی بیا هم نتیجه ورکړي، مشکل نشته، شروع دي کې ښه خبره ده.
مننه اوریدونکي، ته خوب راسره یې کنه؟ په خوست کې تاسو په خپل هم دا کار کړی ده؟ تاسو په خپل هم دا کار کړی؟ تاسو دا کار کړی دی کنه؟ ځکه په نورو نړۍ کې هم د حبیبي صاحب ته به هم بهتره معلومه وي، په نورو نړۍ کې خلک حتی له خپلو کورونو نه استفاده کوي چې د تخمونه وکري او بیا وروسته بزغلي ترلاسه کړي. ستاسو په خوست کې یوازې د سبزیجاتو په برخه کې دا کار شوی دی او کنه د نورو برخه کې هم، د میوو په برخه کې او د نورو هغه په برخه کې؟
اوس ټیک بیا دندانو بخښه هغه باغ کې کار کوي شو ده.
مننه. رب شو د غلجاتو مسلې ته مننه چې په خبرونه کې ما برخه سره وخته. حبیبي صاحب، د غلجاتو په برخه کې تر ډیره پورې چې خلک د غلجاتو بزغلي فکر کوم په افغانستان کې ډیر رایج نه دی، او که څرنګه؟
او غلجاتو یې څه کې اصلا نرسری جوړول معمول پدې نه دي چې دا کار مستقیم ساحه کې کی. مثلا د غنم او د اوربش دي، یا مثلا یا وریزو کې دوی اکثرا بیا نرسری جوړي، لاغنه بیا کله چې پټه ورته اماده شي نرسری نه بیا اوپن سیټ آزاد ساحه ته نال کول لپاره کارول لپاره انتقالي.
او خو کچرته د غلجاتو په برخه کې هم دغه زحمت بزګرانو باسي چې بزغلی جوړ کړي، ګټه به ډیره نه وي؟
نو ځینې لپاره لکه وریځې، ما تاسو ته وویل وریځې لپاره ښه ده، نتیجه یې ښه ده، حاصل یې ښه ده. نو د قطارو په شکل اته اوس په غنمو کې د قطاري شکل یو څه رواج شوی ده، نو حاصل یې ښه یې که دا اوس یې لاغه چې مستقیم کړي لاغنه د دې حاصل هم ښه ده، او د دې دغه زراعتي کارونه یا زراعتي تطبیقات چلونه کې هغه اسانه یي. نو له مثلا ویټ د کنټرول یا د ارزه بوټي کنټرول، یا مثلا د دې دوا سپری کولو، د هر یو زراعتي عملیات روانه بیا ډیر اسانه یي. نو نظر له دې نه چې ته بیا هلته ګانې کرې، مستقیم یې کرې، هلته بیا پرابلم نه هم ډیری، او بل دا د حاصلات هم نظر له دې نه بیا کم یي.
مننه حبیبي صاحب. یو بل اوریدونکی هم راسره ده، د ژوان رنگونه پروګرام دی، د پروګرام موضوع مو د زراعتي تخمونو کرل دي. مهرباني وکي خپل ځان معرفي کړئ او خپل نظر سره شریک کړئ.
السلام علیکم سرور صاحب، ته
و علیکم السلام. تو خیر صاحب، تاسو خبرې کوئ؟
بله و سلامونه.
و علیکم السلام، زه شیبار یم. مهرباني نور کله ساروانی په دې خبرونه کې کنه؟ او مهرباني
و تاسو تاسو زغونه د سره واسطه دي ماشاءالله. محترم نیلمانه، زه خنه دا پښتنه د سیمو د رومیانو یا رومي بانجانو تخم ساتلې ده د پروس فکالې فاسید ورکو، اوس غواړو چې بیرته یو بزغلی یعنی الخانه دي نکښیز دو. نو آیا دا تخم موږ خښت کو، یعنی د څو ورځې په اوبو کې کښیز دو، چې دی نرم شي وای چې وو، او چې دغه سی وچې وشندو، او کله چې دې وښونه حتی ورسېږي بیا موږ په جوو کې خفېږو، یعنې د انچې په حسابې راسیې په یو لیفتي راسیې، نو څه وخت موږ د بیا پر کار واچو او په جوو کې ځای پر ځای کړو؟
حاجي صاحب توخه ډېره مننه، ډېر مهم سوال دی. حبیبي صاحب ستاسو توضیح څه ده؟
مهرباني.
بله،
په دې پوسم چې صرف د تخم اولش دوی کری ششت کی، نو بیا لګه غاګه چیتو بل د خپل ولایت مو کې کوم ولایت
دی؟ زابل شاجوی نه څنګه هله؟
ښه، ښه شاجوی نه زنګ ویلې نو دوی غیاو سوال بل کس بل سوال می غمر لکه جګ غک باندې مات وای اول خدا تخمونه به سمره شد یقین دی باغداران دی په دې پوسی چې تخم چې دا ځانته یو ماده ده په نام دی ان ای بی تور د نمو یا د ودې معنی کوونکې مواد ده نو هر وخت تخم تاسو کری خصوصا د سبزیجاتو تخم دا په اول قدم کې باید خښ شي چې هغه مواد لري نه ومنځل شي پاک شي بیا هغه ډېر ښه جرمنیشن کې یا زر شي شنه کیږي نو دا یې سکه متوجه غوړم او بل سوال به چې شي وګ کله
حاجی صاحب توخه او حاجی صاحب توخه مهرباني
بلی
حاجی صاحب د حبیبی صاحب وایي چې بل څه پښتنه مولرله دا یو پښتنه په برخه کې تاسو قناعت حاصل شو
او دا خو یو مخته توضیح کړ یعنی بل دا چې پښتنه په تخمو کې کچيري خیر مو خو پر وسه خان یو قسم تخم ده داسې د رومي شکل د اګي پر چم ده بعضې خو داسې ګړد دي مثلا د ګین پر چم یې دا دی د اګي شکل کې ورته ده نو دا انشاءالله مفت ډېر پیدامن تمام شي نو بل دا چې پښتنه نه لرم تاسو خو مننه چې مفت وخت راکوي
مننه مننه کور ودان په همدې برخه کې ما بيبي صاحب ستاسو نظر چې بانجان رومي خو دوه ډول دي عادتا کنه په افغانستان کې
او یو بوټي په حساب باندې کې یو جلخ کې هغه اکثر ګلخانو کې کرل کېږي هغه بیا ډېر حاصل کوي خو د رومي بانجان پر تبا د ورور سوال په جواب دا وویل سم چې دغه تخم له شسکه له اخیسته ده دا تخم وکړ ان شاء الله خشته کې چې سم اواز دا اوس کوم منزل سي ان شاء الله نتیجه ورکی تر دې کال پورې دا تخمونه چې هایبرید ده دلته اکثرا اوس درګه یا هایبرید تخمونه را وځوي د پاکستان راځي نو دا اکثر باید خوله موږ دا باید تولید کو په هر کال موږ ډیر پیسې په دې باندې مصرفيږي نو تر دې کال دا هایبرید یا درګه تخمونه نتیجه ورکی حاصل ورکی
او لوروس ترغه وروسته باید بدل کی سس په باور
او بدل سی باید نو نور نوی نسل باید تولید سی
مننه بل اوریدون که امرا سره د ژوند رنگونه پروگرام دی د زراعتی تخمونو د چمتووالی پر مسلې خبرې کوو مهرباني وکي تاسو سره است بله تاسو ژغ دی او څه ټیټ دی تاسو یو څه په لوړ ژغ خبرې وکي لطفا لدی اوریدونکو سره سم نه اورو
دا ژوند رنگونه پروگرام دا ماخام لوو تر اتو پا ژوندی بڼه خپریږي.
حبیبی صاحب تر ډیره پورې د بزغلیو له خاطره په افغانستان کې د میوو په برخه کې خلک ډیره تیاری کوي کنه هر کله به د میوو هغه کوي د میوو په برخه کې ستاسو وړاندیز بزګرانو ته څه دی؟
میوه پرتبات موږ مختلف میوه لرو چې په دې کې تقریبا پومولوجی یا نان تخمونه چې تولیدي یا ستون فروت یا کلک تخمونه تولیدي بیا په دې کې فرق کوي په میوه کې یو مسله دا ده چې اکثرا دورمنسي یا دوره د استراحت لري نو له دې خاطر چې میوه تخم نتیجه ورکي موږ دوه طریقې لرو یو طریقه دا ده چې د میوه تخمونه معنی کې باید ځای ورته برابر شي آماده شي دا وکړل سی چې د دې د دوره د استراحت د واوري یا د یخنی په واسطه منځل اوسي بیا دا عمل میش کې جرمنیشن ته آماده کیږي دوم طریقې دا ده چې دا کوي چې مثلا تر یو سورې خواته شګلاندې د اول په سالری ساته یا تر سالری ساته د وبو کې بخښتایې پس له بوجې کاچې هم د شګلاندې اسوره خواته عمل ته ځای په ځای کې دغه دوه میاشتې یا درې میاشتې زمې دغه دورمنسي او دوره د استراحت ختمي به کوي چې ته به اوت میاشتې عمل میاشتې نو هغه ځای د شه آماده کړې یا ورسته آماده کړې هلته وی کړې نو په میوې کې دغه دورمنسي او دوره د استراحت مسله به تل منځ وي شي په دې کې بیا کیمیاوي مواد هم نشه دغه په واسطه کوي چې بیولوژیکي مسائل دي فزیکی مسائل دي نو هر یو نه ته کار اخته شي چې دا میوې تخم د دورمنسي یا دوره د استراحت له منځ وي شي هم څنګه جوش وبو په واسطه د یخ وبو په واسطه یخشال کې دي نو مختلف طریقې دي چې هغه دوره د استراحت به تل منځ لور شي
البته همدغه دی میوه په برخه کې په روسیو کې ما یو راپور لیدلی و یو ډول چینایي نیالګي دی پالونیا په نوم باندې بیا هغه چا چې تشریح کولی هغوی ویل چې د دې زړي هر وخت څوک د دې د بزغلي هر وخت څوک په هر ځای کې کرلی شي د له میوو پرته. په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي حبیب صاحب؟
هو د ځینې بیا غیر مثمر شي بیا هغه دوره د دارمنسي نه لري. میوجات کوم داسې میوې دي لکه پسته، پسته د دارمنسي دوره نه لري، یا مثلا نور میوجات دي هغه بیا مستقیم کوی چې یې کړي نرسری جوړ کړي. له نرسری نه بیا خصوصا اوس نن سبا خو تاسو ته بهتره معلوم ده چې دلته پلاستیکي ګلدانونه راوتلي، نو دغه ګلدانو کې چې هلته میډیا ورته جوړ کړي، میډیا هم دا ده چې له خاورې شګې او دیراني سره نه دا میډیا جوړیږي، بیا په هغه کې کرل کېږي فصله، نو هغه ساحه یا باغ چې جوړیږي هلته بیا انتقالیږي. مثلا یو کال دا هلته کرل کېږي، دوم کال کې دا پیوند کېږي، دریم کال دا توزیع کېږي، یعنی رسیږي حاصل ته رسیږي بیا ته کوی سي چې باغو ته انتقال کړي.
مننه حبیب صاحب. یو اوریدونکی را سره دی، د دوی نظر به هم واخلو. د ژوند رنګونه پروګرام دی، د زراعتي تخمونو د چمتووالي پر مسلې بحث لرو. مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست. بله تاسو را سره یاست، مهرباني وکړئ.
پالیزونه چې اوس خلک کړي، یا رمیان کړي، یا دینټۍ کړي، یا بنجان کړي، نو تاسو موږ اول ابتدا به موږ د اوسه پرې نه وکړلی. د اوس چې مو کړي چې دا مارو قدم کرلی و هغه چې رسمي چمتوي درلودې، نو دغه پاسله باندې معلومات غوښتئ.
تاسو
دا دوا مخکې نه مخکې غواړي چې دا وروسته غواړي؟
تاسو له کوم ولایت خبرې کوي؟ مننه حبیبی صاحب، تاسو ته معلومات درک. حبیبی صاحب چې دا په د سپیل کې دا بزغلی چنجای کړی د څور سره وکي،
هغه نو ځان ته دوایی لري. دوی کوی چې مثلا کله چې دغه اوبو ورته ورکوي، اوبو ورته لګوي، نو مختلف دوایګانې دي. یو ایچ بی سی ورته وایي، پوډر ده، کوی چې هغه مثلا نماش د اوبو په وخت کې چې د اوبو لګوي دا پودر ورته وشیندي، د اوبو په واسطه هغه لاندې خاورې ته ځي او دغه چونجۍ له منځه ځي. نور مختلف دواګانې دي چې دوی له هغه نه استفاده وکړي، د اوبو لګولو په وخت کې دا دوا استعمال کړي، د چونجۍ بالکل ټول له منځه ځي، مشکل حل کیږي.
همدغه دوا حبیبي صاحب، دا ایچ بی سی چې تاسو یاد کړه، دا هر چیرته پیدا کیږي؟
بله،
هر ځای پیدا کیږي په افغانستان. بله،
هر دواخانه چې دغه نباتی دواگان خرسی غیر دین دیر نور دواگان دی چنجی لپاره، دا یو مثال مورد ورکه.
مثلا هم دا
کار واخلی دا چنجی لمنځزی.
څنګه تاسو پوښوي چې څر ډول د دې چنجی غمو خوري؟ بله
دغه اورو.
اوه اوه اورو.
دغه نو دغه مخکې نه مخکې باید دا دوا وځي چې دغه کدو نه یې شو اوسو، یا دا تخم نه یې شو اوسو. بیا د تخم وروسته چې بیا د اوبو ورکو، بیا وروسته د دوا ورکو، دا معلومات غواړم.
حبیبي صاحب یو څه نور وضاحت غواړي.
نو کله چې وایي د تاسو بوټي چنجۍ کې هغه وخت به استعمالوي، کله چې چنجۍ نه وي دا بیا مه استعمالوي، ولې هغلته چې مرض موجود وي دا کار وکړي، د مرض لپاره د دوایي ده.
مننه د ژوند رنګونه پروګرام له ازادي راډیو او د پروګرام موضوع مو ده د زراعتي تخمونو د چمتووالي پر مسلې خبرې کوو چې څرنګه بزغلی ته آماده کولی شو. په پروګرام کې مو میلمه دی نور محمد سنگزی حبیبي، د زراعت او د بڼوالۍ د برخې متخصص. له خبرتیا وروسته بحث دوام ورکوو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ژوند رنګونه پروګرام د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د پروګرام موضوع مو ده د زراعتي تخمونو د چمتووالی. څنګه زراعتي تخمونه چمتو کولی شو؟ د پروګرام میلمه مو ده نور محمد ستانکزی حبیبي، د زراعت متخصص، او زه احمد شیبر ستاسو کوربه. حبیبي صاحب، دا بل موضوع دا لکه تر هم تاسو مخکې توضیح کړل چې په مختلفو سیمو کې مختلف وختونه لري، لیکن په یغو سیمو کې چې هوا نسبتا ډیره توده ده لکه د ننګرهار کې او یا په قندهار کې، کچا دغه زراعتي تخمونه سر له اوسه نه وي کرلي، تر څه وخته پورې دوی وخت لري چې دا آماده کې بوسخلي ته؟
نو په دې کې که دوی د میوې لپاره هلته دوی نرسري جوړوي، دې لپاره خو هغه ونې هغه بوټي هغه میوې چې سرسیرو کې کېږي هلته بیا نه کېږي. هلته نو مثلا سوچروس خانه دان دي لکه نغرین سو، لیمو سو، مالتا سو، هغه د هماغه پنځلسم د دلمې نه شروع کېږي کرل کېږي. اکثرا په ننګرهار کې دوی بیا په نارنجانو باندې دا نور بوټي پیوندوي، نارنج تخم کري، بیا په دې کې لیمو، په دې کې چینو، په دې کې مالتا دوی بیا پیوندوي، هغه بیا ډېر ښه نتیجه ورکوي. نو که دوی کوي چې مثلا اوس هم دومره وخت نه دی وتلی، کوي چې دوی وی کوي نرسري په شکل ماده کې، نو لا وخت لاس نه دی وتلی. او په سرسیرو کې د پنځلسم دود نه شروع کېږي، نو دوی کوي چې تر تقریبا پنځلسم یا لسم د عمله دا کار وکړي. نو دا دواړه سرسیرو او ګرمسیرو مناطقو کې کوي چې دا موقع ده، اگر سرسیر لپاره پنځه شپې لس شپې به دوی معتب شي تر هغه د یخنۍ ورک شي. نو واوره امکانات اوس هم شته، د یخنۍ د هوا لا تر اوسه ختم شوی نه ده، نو د سرسیر لپاره یو څه لږ وخت شته.
تاسو لیمو ته هم اشاره وکړله، د افغانستان په ځینو سیمو کې چې هوا نسبتا سړه ده لکه د افغانستان په شمال کې ځینې سیمې، هلته تاجکی متخصصینو د تاجکستان متخصصین مې مطلب دي، هغوی یو ډول لیمو رایچ کړي وو سي مځکه یو څه ژوره کې ورته او بیا پاغه کې پروړه او داشان هم واچوي، دا څنګه دغه کې بوزغلای ورلمخه دوی ساتلی شي روزلی شي؟
او کومای سي صرف دا د چکله کله زینه یخ سپه شغه تروسی بیا اکثرا یخ وای ډیر مقاوم نه دی، یخ مقابل کې قندوز کې هغه واج لدی، هغه ما نتوخ کې لکه قندوز معتدلی نتیجه ورکی، کله هوا یخ لکه اوس مزار خواته یخ وته، نو د یخ سپه هغه بیا لمنځه وړي. نو دې سره یو څه احتیاط پکار ده چې بیا د یقین یم باغداران متضرر نشي.
مننه حبیبي صاحب، د یخ د سپو په برخه کې بل پښتنه ملرم خو مخکې ته دې چې غته ورشو یو اوریدونکو را سره ده، مهرباني وکړئ ازادي په د ژوند رنگونه پروګرام دی له ازادي رادیو. د پروګرام موضوع مو ده د زراعتي تخمونو کرل او چمتووالی د بوسخلي، مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه
وکړئ. ایا دوان الگی ادرین الگیرانی چې کورته او درې ورځې کې د پمځکی او کشیش دی، بیا دوه ورځې وبور کې درې ورځې وبور کې اخوا ته ساتنه نه کی، بیا وای وای دا غته خو میرانی وای دې چې پیدا نه دلودله. نو دا سره کوم مشکلات چې موږ خپل ځان څخه باید ګیلو وکړو، کوم مثلا چې یو تخم رانی چې یو نه رانی سو بیا دا سره ورسو ویزه ته پر نیمګړی لارې پرې نه ژدو مثال خراب شي.
او مننه دا د سره نن سبا آسیا بیا سو اونې ورسته په افغانستان کې په جنو زینو کې پیل شوې ده، د نیالونو د کښېنولو چارې او په جنو کې به څو اونې ورسته پیل شي، باید وې پالي او کوونی ولرو دا وچکالی مخه به همونی ول شي. حبیبي صاحب، تاسو د دې اوریدونکو د نظر په باره کې څه غواړئ چور زیات کړئ؟
او در ډیر نیک نظر او ډیر مثبت نظر او افغانانو یو مشکل هم ده، مشکل دا ده چې موږ هر کال دلته بوټي ونه زینتي بوټي نال کوو، سرکو په منځ کې، ګلدانو په منځ کې، باغونو هر څه جوړو، نو خصوصا کلینیکو، مکاتب او مدارس هر څه ته. یو عمده مسله دا ده چې د ونه نال کول ضرور نه ده، د ونه تر څنګ محافظت ضرور ده، که د دې محافظت نشي دې ته وخت په خوب ور نه کړ شي، نو د دې ساتنه ونه سي حیوانات او نور نه. د واضح خبره ده چې موږ په کال کې په میلیونو ونه کرو، خو په میلیونو ونه بس کله ساتنه وشي محیط باندې محیط زیست باندې هوا باندې په ټول باندې یو ډیر مثبت اثرات راوړي. نو لدې خاطر دې ورور په جواب کې د ډیر نیک نظر ورکړي ټول افغانانو باندې وکړي چې هر چا ته دوی نیال یک دی کته شاروالې لخوایي که خپل دوی شرکتونه دي هر څوک نو دغه یو شی ته ډیر پام وکړي چې دیونه له نال کول نه دې ساتنه ډیر ضرور ده. نو په ساتنه کې ډیر توجه وکړي تر هغه چې نیال کلک شي ځای په ځای شي ډیرونه بیا د دې وچکالۍ مقابل کې مقاوم دي که یو هفته دوه هفته پنځه هفته وساتل شي نور وروسته بیا خپل هغه له منځه نه ځي بیا خپل ځان خپل ساتي مقاومت پیدا کړي نو د وچکالۍ مقابل کې د اوبو چې نه وي بیا خپل وده کوي. نو صرف دا چې یو میاشت دوه میاشتې د دې ساتنه ضرور ده.
د ځواک صاحب را سره اوس هم نه د دوی تلیفون قطع شو. البته شاید یو خبره وکم چې کچرته دوی د هلمندو که په هلمند کې د ساشکل په پسرلی کې 1,000,000 نوی نیالګي فرزند وکرل شي او دوی دا وپالي نو حبیبي صاحب داسې به نه وي چې کېدای شي چې بیا دوه کاله وروسته خلک په هلمند کې دا ونه وایي چې وچکالي ده د وچکالي مخه ممکن ورسره حتی ونیول شي تر یو حده پورې همداسې ده؟
او بالکل دونه خو مثبت اثرات ډیر دي. تقریبا دیارلس ګټې لري. نو په دیارلس ګټې کې یو دا ده چې په افغانستان کې 15 کاله کېږي چې دلته جنګ تیر شوی دلته بارود ډیر استعمال شوی کیمیاوي مواد ډیر استعمال شوی یوازنۍ د محیط د زیست لپاره د هوا د فلتر کولو لپاره د هوا د ساتنې لپاره دا ده چې افغانان باید ډیر نیال وکړي. نو نیال نه ډیر کار واخلي او دوم قدم کې خصو چې د تراندازي جنگ و درید د دوه عامل سوچ یو د جنگ درېدل بل دا ده چې نیال یا بوتي کرل دا کېدای شي څنګه امراض نن سبا روحي امراض دي سرطانونه دي ډېر مشکلات افغانان لپاره جوړ ده د ککړ هوا نه جوړ ده. نو دغه ککړ هوا د فلتر کول لپاره یوازنۍ د الله ده ده چې بوتي وکړي. و دوم د تاسو خبرو په ارتباط چې څومره دلته نیال دي سي څومره ځنګلونه دي سي تقریبا هر وطن کې باید ډیر څه ده ځنګلي د خپل د اوبو په تنظیم کې د بارونو په ډیروالو باندې ډیر مثبت اثر لري. یعنی بارونو ډیریږي وچکالۍ خپل لمنځه ځي. نو یوازنۍ د هر لار د وچکالۍ لپاره دا چې باید موږ تاسو ډیر نیال وکړو.
مننه حبیبي صاحب.
دا ژوند رنګونو پروګرام د ماښام لوو تر اتو په ژوندۍ بڼه خبريږي.
د شون رنگونه پروگرام دی تاسو را سره یاست؟ بله مهرباني
وکړئ.
د پروگرام موضوع که درته معلومه وي د زراعتي تخمونو په ارتباط بحث لرو. مهرباني وکړئ که څه نظر لري او یا پوښتنه لري.
یواز دا غنم چې دی د پښتون خان د مستات غنم خراب کړو دا نوغه د پښتونخانه په داسې وخت کې د دوه چمت ترلاسه دی چې د دې په ویل دا په همون ترلاسه دی او بل ځای څه دا پېمې ترلاسه دی چې په مونږ کې نه بیا خو دا د خلکو په مونږ کې وکړل چې دا نه کېږي نه کول او په همون څه وکړل چې دا نه کېږي نه کول. یعنی دا څه دغه غنم یو سکت بیا کم ویلو بل دغه مرغۍ چې باندې حواله شي نو دا غنم فورا داسې له بینه ولاړو ټول هیڅکه دینوان نه ښکانځه کوي چې مصر پکړه. نو دغه دغه د کلي د معلومات راکوي چې دغه وسله د زراعت غنم څرنګه دي ان دغه په افغانستان کې له بار راوړل کېږي دلته لنجو دغه سره مشکل ده غنم چې بس مشکل یې څنګه خبره.
مننه حبیبي صاحب که په دې برخه کې توضیح ورکړئ لطفا.
بولګ خبر موري او صبر راشه.
او یو څه تلیفون شخ خرابو او د غنم په ارتباط دوی تر ډیره ویل کنه چې غنم ټیټ راغلی وو او سم حاصل نه وکړي.
او دلته مشکلات دا ده چې شیباس محترم افغانستان بیسیکلی بنیادی مشکلات لري. بنیادی مشکلات دا ده چې موږ په افغانستان کې لا تر اوسه نه توانیدو چې د غنمو د تولید لپاره یو ښه تحقیقاتي فارموله دی. او دلته ظرفیتونه ټیټ دي ظرفیتونه لوړ نه دي. اکثره غنم ورایتیګان یا نوې له خارج راغلي دلته لابراتوارونه نشته دې لپاره په کار داده چې پوه خده کې با استعداد خده کې چې دا هر یو تحلیل و تجزیه کې چې په دې کې حتی ډیر غنم سبب د امراضو کېږي. تاسو ته بهتره معلوم ده چې موږ غنم د کاربوهایدرېت لپاره ډیر خورو، او کاربوهایدرېت یوازنی نن سبا څومره خلک په شوګر اخته ده، ډیر کاربوهایدرېت په غنمو کې د خپله مشکلات جوړوي. نو دغه له خاطره هغه ورایتګان چې له خارجه راغلی دلته که موساد توضیح کوي که مثلا له بل خوا کوم شرکت نه توضیح کېږي، دا په پټو سترګو کار روان ده. دلته نه تحلیل شته، نه تجزیه شته، نه لابراتوار شته. نو دغه مشکلات موږ لرو، دې خاطره د اکثر اف ای او موساد مثلا توضیح د غنمو لري دلته دهقانان نه اخلي. هغه شرکتونه چې دلته مثلا کار کوي یا دهقانان هغه کوي لغه نه اخلي، نو هغه به څه رقم غنم شي حاصل ورکي. ته چې له دهقان اخلي، دهقان خو به اشاره خپله په دې سره کوي.
حبیبي صاحب، نو حل لاره څه ده؟ حل لاره یو خدای د چم متخصصین ولرو، نه لنډه حل لاره. مثلا د سش کل څوک
حل لاره؟ یو مهم مسله دا ده چې دلته لابراتوارونه ډیر ضرور ده چې په کله چې غنم واردېږي په اول قدم کې باید دا تحلیل او تجزیه شي. د دې تقریبا شیش نه تشکیل ده. یو خو د صحت انسان ډیر مهم ده. دلته حیوان انسان له دې نه خوري چې د انسان صحت لپاره دا ګټور ده که تاوان ده. نو دا یو ډیر مهم مسله. دوم دا ده چې دې اسردي مسله په نور دنیا کې تقریبا شپاړس چنده تر اوولس چنده نن سبا خلک حاصل اخلي، او په افغانستان کې دوه نیم چنده. نو زموږ حاصل دې سده ډېر ټیټ ده. دې لپاره باید دغه لابراتوارونه د دې د حاصل دې مثلا معلوم کړي. د دې تر څنګ نمایشي قطعې باید جوړ شي. نمایشي قطعې په واسطه باید یو یا دوه یا پنځه ورایتي انتخاب شي. دلته تقریبا شپته ورایتي یا اویا ورایتي، نو سر بار معلوم نه. نو دغه خارجي موسسات هم دلته بنیادی کار نه کړی، نو له سره تیر کار شوی. خپل دولت د افغانستان هم نظام هم چې د دلته ظرفیتونه ټیټ دي، هغه هم تروسه نه ده توانېدلی چې واقعا یو پنځه ورایتي انتخاب کې شي حاصل دي ولري، او په هر درې کاله کې بیا نوي نسلونه تولید شي. نو دغه مشکلات موږ لرو. له دې خاطره حاصل دي په افغانستان کې سطح ډېر ټیټه ده.
د غنمو په برخه کې سوال هم لرم، البته یو اوریدونکی هم راسره د خمخ تر دې چې اوریدونکو ته ورشو. د افغانستان په ځینو سیمو کې، په ځینو ولایتونو کې د نن سبا خلک وطني غنم له قزاقي غنمو سره یو ځای کوي چې ډوډۍ پخې شي، وایي چې له وطني غنمو ډوډۍ نه پخې شي. څه په تخم کې څه مشکل دی حبیبي سه؟
نه تخم کې مشکل نه ده. اصلا قزاقي سرازی دیر خلق دلتا مامخ که دفت اشاره و که ده کاربوهیدریت مسئله ده کنه.
بله.
نو دا دیر سپین وره ده. نو دا دیر سپین وره مقدار ده کاربوهیدریت خوصا چوک شد ننسبه ها که شکر هم نهی پی شکر اخته که دیر کاربوهیدریت آخستل بیا پزن کنن فیزیکی کارون هم نشته دیر یعنی وجود تا تاوان که. او دموگه تاسو وطنی غنم چه ده بومی نسل ده اصلی تخمونه ده چه باید تب دیر وقت او ساتر شي دا له منځه لاړ نه شي. له دې نه دسه نسل واخیستل شي نورو سره کراسي یا نورو سره لکه مکسیپک مخکې چې د مسکو د پاکستان چې سو یا نور غنمونه چې نن سبا تولیدېږي دسه نسل تولید شي چې په دې کې د کاربوهایدریت مقدار ډېر نه وي. او بل سطح د حاصل دي دلته د خوراک مسله راځي. خوراک مسله کې ډېر سپین وړه دلته افغانستان کې څوک نه خوښوي. له دې خاطره چې دا بل وړه وطني وسره ګډي چې ساعت لپاره ډېر ضرور ده چې خلک خپل ساعت لپاره د استعمالي.
دا ژوند رنګونو پروګرام د ماښام لوو تر اتو په ژوندۍ بڼه خبريږي.
یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ. د ژوند رنګونه پروګرام دی، د زراعتي تخمونو په ارتباط بحث لرو.
سلامونه ومنه احمد شبر صاحب او امیر مصطفی ته اوریدونکو ته سلام وایم. اړین دی یلمند نوزاد ولسوالۍ سره ختمه.
مهرباني شرخلی
پښتنه مو د امیر مصطفی دغه ده چې دغه څوک سبزیجات ک غنم ک درختی ټول شام بس د مرزونه کوي. هو ایا چې دا د اکلی بدلون سره امام یو اعتبار لري ک د سره صدغه چې د وخت هغه شي ګرد شام مرزونه کوي بس نه سمېش دوا یو غواړي وو یا دوا و نه کوي.
حبیبي څه څنګه کیسه
او خبره یو ک نو نن سبا د هر یو شای چې دا د غزان ته دوا طبي دښمنان لري. هر مثلا حشره چې دا هر بیولوژیکی موجود چې دا کله تغییر د اقلیم راسي خامخا یو نسل چې خط سیم سی خپل تغیان وکړي ډیر سی. نو چې ډیر سي دا خوازه خبره ده شعافت البته کوم عفت چې ده ډیریږي نو در تا د دې ورور خبره ډیر معقول خبره ده تغییر د اقلیم سره نو ځینې اشری سو ځینې امراسو طغیانی کیږي ډیریږي ټول بوټي ته ونه ته اړ یته تاوان رسوایسي خو بهترین نه در لار ده چې هر څه ته تاسو په افغانستان کې د دوه عنصر یا دوه دوایی که ډیر استعمال شي د ډیرو بوټو د غلجاتو د سبزیجاتو ډیر ښه مخه نیوایسي چې هر وخت تاسو زراعتي دواخانو ته لاړ شئ یو فنجیساید بل پستیساید دغه دوه چې وقفې سره استعمال کړي د تاسو ونې د تاسو بوټي د تاسو سبزیجات به ډیر سالمي نو چې یو ته فنجیساید او بل پستیساید یو د اشاره کش ده او بل قارچ کش ده نو دا دوه استعمال کړئ انشاءالله د تاسو فصل به ډیر ښه وي
مننه حبیبی صاحب یو بل اوریدون که امرا سره دی د شون رنگونه پروگرام دی مهربانی وکئ تاسو سره است
شیبر صاحب سلام الله محترم
وعلیکم السلام
مننه البته ډاکټر رنگونه صاحب سلام الله وایم حبیبی صاحب محترم الله محمد نبی احمدی بغلان نظام غلط
تر شرح له احمدی صاحب
خوشاله بشی البته خو وقت کو د خپل دوستانو شي خبرو ګلم مې بس یو نظر لرو ته ور شو غواړی ساي کې شیبر صاحب د زیاتره وختو کې نو د څه بګر کې دا وایي تخمونه به د کډو قواره به جګه وایره تقریبا دا د اصلي موسم کې دا عمل نه اسکه دغه میاسکه دا دغه بادونه به کېده دا دغه نه بسم الله ولې نه تقریبا ذکر تر به وایره کړ نو غت عین وخت کې په دا دی به دانه نیول نه غنو چې به وخت دا شره به کړو دا به د سنګانه را ده تقریبا هغه به پوښتنه ده اصل به نه کوي دا چې په هر ځای کې دا باندې به دیس منه کول یا به سلیح منه کول دا بعضی اسلامي تخمونه ویلې د زراعت په باندې ته شو مقامات کې ویلې موږ چې به مقامات کوو بعد کې به کېدم څلسته باندې یعنی چې به کول نه نو دا تخمونه دا څو کلو ګرواش وخت خلک ته جاي ورکړه نو تیر وخت کې دا ما مخکې ورې سره غنو ان انده مې جو وخت به جوړ دی هغه به تاسو تاثیر وکاو نو په ټول کې چې وګورو افغانستان کې خو دا توڅان شي مرزونه زیات دي نه دي نه روان دي نه شک هغه د شورقه مشکرک دی ورته مات شک ده نو اني وخت کې دا دی باندې دا موسمي هغه باندې خپل باندې عملت یې تقریبا دا اصله چې په ګرګې شي ډیر زی پکې نو هغه چې روش نه کیږي خپل هغه باندې خپل مقصد ته ورسیږي تقریبا هغه دا نه پوره کیږي تقریبا هغه ور کیږي نتیجه ور کیږي پاج وخت کې دا چې موسمي افغانستان کې پتاسته به تر باندې کیږي دا اقلیم په افغانستان کې تاثیر کړی دا ټول کې نو دا زراعت بخش کې نور ګورې چې دا دی ونه میوه دا هم زیاتره کړی دی یعنی د پاج مې ویلې خبره نتیجه ور کیږي پاج نتیجه نه ور کیږي مختلف کله په کله ولاس دولس نه ورغه فار کله په داوس هم یو چې زره نه ورغه یی چې دا یم چې واسه پاج مې سمیر نه ویلې تقریبا ان رنگونه موږ استفاده کوو دا ورې دوی په ویلې کې بخشګې لرو نو دا یو مهمه هغه ده د نغمه مخکسته ویلې شپه صاحب دا چې سړی دا ونی کې دي تقریبا دا وشکالي ختمه یعنی هغه ناروغیانه هغه رطوبت دی هغه کوم یعنی تقریبا نو دا یو ګرام د ټول افغانستان کې به دا کار وشي شپه صاحب محترم
ډیر مننه احمدی صاحب او مخته دي چې حبیبی صاحب تاسو ته توضیح درکې حبیبی صاحب په اروپا کې هم چې زه ورته ګورم غنم ډیر لوړ نه دي ډیر ټیټ وي غنم لیکن حاصل مخکم تاسو اشاره وکړه چې نړیوال ډیر حاصل اخلي حبیبی صاحب
او شبر صاحب محترم بالکل نو دا خوازی خبره ده اروپا خو تاسو به تر معلوم ده شالته د تخم د جسامت پر ارتباط د واګې پر ارتباط د شو سنجي یا ته ځینې د څه بوټي دي چې سو واګې کوي نو په غنو مو کې نو دا خوازی خبره ده چې هغه اصلات به ډیر لوړ دي ولی جسامت د تخم د واګې مو وګده او مسله د واخنه ده دلته خلک واخه قسم د ډیر ګرځي بل دا چې البته کال په کال کال په کال کنه یار درې کال کوي البته تحقیقاتي فرمونه دي نوې نسلونه تولیدي خو بدبختانه په افغانستان کې دغه د موږ شهرنه تحقیقاتي فرمونه نو نشته سره برابر خو نه ده او بیا هم یعنی کار چې باید موږ کړی وای په سولې کې اتیا فیصد موږ پاتې راغلي نو دلته نوې نسلونه لکه چې مخکې غرور ویل د وطني غنمو د زراعتي غنمو په ارتباط دغه نسلونه وخت په وخت هر درې کالو کې او نوې نسل باید تولید شي اساته د اصل دي د دې مقاومت د دې د امراض مقابل کې نو دغه مسال باید په نظر کې ونیول شي دلته ظرفیتونه لوړ شي لابراتوارونه فعال شي پس له موږ کوی چې بیا یو اندازه خپل د غنمو د تولید لپاره خود کفایي پاتې لور شي
حبیبی بي صاحب مخکې ما ویل مل بیا پوښتنه راته پیدا شوه بیا اوریدونکي راغله د یخې سپې په ارتباط په بیا هم د په اروپا کې ډیر کم داسې حالت راځي چې په راپور کې واورم چې میوه یا نیالونه هغه وهلې دي، یخ وهلې دي او دلته هوا هم سړه ده. په دې افغانستان کې هر وخت دا شکایت وي، علت یې څه دی؟ میوه دارې ونیمې مطلب دی.
نو په افغانستان کې هغه ولایتو کې چې تاسو میوه کری، اول باید دغه توپوګرافي، اقلیم، د باغ جوړولو سیمه، دا باید مخکې له مخکې تاسو باید پلان ورته ولرئ. مثلا بادام ده، زردالو ده، نو دغه یخ سپه مثلا هغه وخت راځي چې بادام و زردالو هغه د ګل وختي، نو هغه ولایتو کې باید دا ونه کرل سي چې دغه سپه یخ سپه راځي یا مثلا هوا یخیږي. نو دوم قدم کې مثلا تاسو کوشش وکړئ مثلا په منو کې هر شل کال وروسته که معنا یخ سپه لمنځه وړي، ولې معنا وروسته ګل کوي، بیا دغه معنا کامیاب ده. او که په لس کالو کې دغه یخ سپه په کومولات کې تکرارېږي، هلته بیا دغه باغ جوړول په کار نه ده. نو موږ تاسو په زراعت کې، خو زراعت تاسو ته بهتر معلوم ده، لکه یو بحر ده، هر میوه هر باغ چې جوړې ځان ته خپله صفات لري، هغه د هغه لپاره باید پلان، نقشه، ترتیب دغه ولایت ټول شان مطالعه کې، توپوګرافي، باغ جوړې کوم سیمه کې باید انتخاب کې، دغه شان انتخاب کې به هیڅ مشکلات سره نه مخامخ کېږي. او که په پټو سترګو یې بیا داسې مثال چې تاسو یو چیرته د بادامو لپاره مساعد نه وي، د شفتالو لپاره مساعد نه وي، یا د ګلاس لپاره مساعد نه وي، تاسو هلته وکړئ، خامخا د یخ سپه ده بیا له منځه وړي زوبلوي.
مننه حبیبي صاحب. یو اوریدونکی را سره دی، د ژوند رنګونه پروګرام له ازادي راډیو اوري. مهرباني وکړئ تاسو را سره یاسئ، د پروګرام موضوع مو د زراعتي تخمونو کرل دي. مهرباني. بله، دا ټلیفون قطع شو. حبیبي صاحب، یو بله موضوع مخکې د ونو مسله یاده شوه. په افغانستان کې په چې ورته ګورم، مثلا په کابل کې ناجو ونې ډېرې زیاتې کری، او د ناجو ونې هغه شایست خو ځان ته خبره ده، لیکن هغه د عیب اړخ یې دا ده چې نه لرګی ډیر لري، نه څه حاصل ورکوي، او نه بوټی ورکوي، لرګی ورکوي. علت یې څه ده چې ناجو ډیره کرل کیږي؟
مهرباني شیبا صاحب، که زه د دې خبرې وکړم، شاید ووایي چې ټول کابل باید له ناجو نه ډک شي. نو صفات ډیر ده، زښت ډیر ده، تقریبا یو طبي بوټی کې یا ونې کې مرازي د دې نه ډېر دوایان هم جوړېږي. مهمه خبره دا ده چې په ناجو ونه کې د محیط لپاره، د هوا د فلتر لپاره بهترین ونه ده. څومره چې خاورې دي جوړې ده، دا ټول د ورځې په که زه درته وایم چې هر ځنګل په تنو دغه دود دغه خاوره ده، ټول خوري، هوا فلتر کوي. نو د دې د فلتر لپاره، یعنی د هوا د صافوالي لپاره، دا ډېر مهم ونه ده. نو په زم کې داسې مکروبونه دي لکه د توبرکلوس مکروب، نو ډیر مکروبونه د لمنځه وړي. نو هغه ساعت چې ناجوونه د یو رقم پاتوجن تولید، یا پاتوجن یا هغه مالیکولونه دي چې سبب د خوشحالي او د فرحت د انسان کې، چې ته ناجوونه دي، تاسو کینې هلته ډیر به خوشحاله، ډیر به آرام احساس د آرامي کوئ. نو په دې کې ډیر ګټې دي چې ناجوونه باید هر چې ته وکرل شي. نو د خصوصا د باران د جذبولو لپاره شغه چېرته ځنګلونه وي د ناجوونی، نو ګټې له میوهدارونه زیسته ډیر ده. یعنی دغه غیر مسمر دغه ګټې له میوهدار ډیر ده.
دا خو مهمه خبره ته تاسو اشاره وکړه، او خوده دی وکړي چې له دې ناجو ونې چې کومه دوا جوړی شي، په هغه برخه کې هم د صنعت ته خلک توجه وکړي چې ناجوګان نورې هم ورسره زیات شي. یو اوریدونکی را سره دی، خو دوی تر اوسه پورې لا هم رخ شوی نه دی. تخنیکي همکار راته وایي چې هغوی نه دي رخ شوي. له یوې خبرتیا وروسته بحث دوام ورکړه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته
د ژوند رنګونه پروګرام له ازادي رادیو اوري. احمد شبرم پرې خبرونه کې ستاسو قربه د پروګرام موضوع مو ده د زراعتي تخمونو چمتووالی. په پروګرام کې مو میلمه ده نور محمد سنگزای حبیبي، د زراعت او بڼوالۍ د برخې متخصص. حبیبي صاحب، له موضوع یو څه اخواته زه خو بیا هم د جنو راپورونو لمخې لنن شاوخوا 200 کاله مخکې د کابل ښار غرونه شنو، خو به ونې وهل شوي دي او خلکو د سون موادو لپاره استفاده کړې ده یو څه د بل څه لپاره. ترنګ کېدی شي چې په لږ مصرف، مثلا دغه د بیا پسرلی را روان دی چې غرونه یو څه شنه شي، مثلا د کابل آیا امکانات شته؟
هو ان شاء الله په دې کې کار شوی. تقریبا د جمهوریت حکومت $6 میلیون په دې مصرف کړی وو، نو ټول غرونو کې نیالونه کېښودل شوی، درې کلن نیالونه دي، 10% له منځه تللي وو. نو کله چې جمهوریت سقوط سره بیا هم دا پروژه نه ده ختم شوې. د غنمو مقابله کې کار شروع شو، د پروژه اوس هم د شورالی په لاس کې ده، مخکې د وزارت زراعت سره وو. نو دا څومره چې غرونه شاوخوا د کابل ګوري، سه کال انشاءالله څلورم کال ده، د دنیال 15 کاله 16 کاله او کال وروسته ټول کار کمربند، شنه کمربند د کابل به ډېر تک شین بوي، د هوا د فلتر کولو لپاره، صفا کولو لپاره، همداسې د بادو د مخنیوي لپاره انشاءالله دا ډېر ښه اقدام شوی. آینده د کابل لپاره زه دا ډېر مؤثره پروژه وینم.
مننه حبیبي صاحب. یو اوریدونکی راسره دی، مهرباني وکړئ د ژوند رنګونه پروګرام له سجر ډوري
احمد شیبر صاحب سلام تا ته مورسیږي، ملمنو ته مورسیږي، او د افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام. افغانم د ننګرهار نه
شرغله. افغان صاحب مهرباني،
دغه زراعت په باره کې دغه بوټي خلک لګیا دي په ننګرهار کې، لګیا دي دغه کټارو کې خلک لګیا دي کې نه یې، او بعضې زرنجونه ډکوي دغه اطراف ته وړي، پوه شي څوک ډاک ډاک ډبرو ځي ته وړي کېنی، دغه ځوانان دا ډېر ښه ګلام دی، څنګه ته نه ستاینه کوو، خوشحاله پوه شي دغه ځوانان وړي، څوک سفیدار وړي، څوک دغه وړي، دغه هر رقم بوټي ګډوډ په زرنجو کې اچي، ډکوي زرنجونه وړي اطرافونو ته وړي کېنی، پوه شي. نو دا موږ ته ډېر یو ښه دغه دی، ډېر یو ښه خوشحالي خبره دی. نو بعض ډېر ځوانانو باندې غږ کوم چې دا باید دا نور ځوانان دیم دسې دغه وکړي چې دا خو بیخي ښه دغه دی. نن دغه ننګرهار ولایت سره یو څو دانې بوټي خرابې وې، بس همالته لګیا ول دا ځوانان همالته بوټي کېنول. زما زه ډېر خوشحاله شولم، نو زه خپله سایکل مې ودرول، ما ته یې نه مننه م وکړله، ما له یاره ځوانانو زنده آباد زنده آباد پوهشي، هغوی هم خوشحال شو، پوهشي ډېر خلک هم دسې خوشحال شو.
بس ستاسو هم کور ودان چې لاغوی مو مننه کړې ده، او کاغوی ازادي راډیو اوري، لاغوی زه هم مننه کوم، او ازادي راډیو هم مننه کوي چې په خپل وطن کې نیالونه ږدي او د وطن سمسوروي. حبیبي صاحب، د دې اوریدونکو چې دا کومه خبره وکړه، په دې سوشل میډیا کې په فیسبوک کې یو پوسټ ډېر ښکته پورته کېدو، غالبا په تایلند کې وو، چې خلک چې میوه خوري میوه دار دا زړی په داسې ځای کې اچوي چې هلته یو څه خاوره پرې واړوي، په مختلفو سیمو کې، مختلفو ځایونو کې. بیا په هغه دا پوسټ کې لیکلي وو چې له دې له برکته په دې هیواد کې ونې ډېرې زیاتې شوي دي. په دې برخه کې تاسو د زراعت یو متخصص په صفت باندې څه لارښوونه لري؟ آیا ممکنه ده چې داسې کار افغانان هم وکړي؟
اوس مثلا محترم ده، خو ډېر ښه نظر ده، ډېر ښه کار ده. افغانستان 3% ځنګلونه درلود مخکې له جنګ نه، د 50 کال جنګ د خبرې 1% نه راټیټ شوی د ځنګلونه، یعنې ډېره قطعه شوی ده د منځه تللی. خو خوشبختانه اکثرا هغه بچګي کړی، نو بیا هم وزارت زراعت د افغانستان نور ولسی خلک باید د ځنګلونو د ساتنې لپاره ډېر توجه وکړي. یوازنۍ د انسان د حیات لپاره، د انسان د ژوند لپاره، د مځکې د شارګونو په حیثیت د ځنګلونه لري، چې د دې محافظت ډېر ضرور ده. په افغانستان کې هر مملکت کې باید ډېر شته د ځنګلي، خو بدبختانه په افغانستان کې اوس 1% نه ټیټ ده د ځنګلونه. نو هر یو افغان که داسې یو احساس ولري، خصوصا هغه تخمونه چې د وچکالي مقابل کې مقاومي، لکه اکاسیونه دلته ده، ونابونه ده، سنځله ده، نو هغه ونې چې یعنی ډېر اوبو ته ضرورت نه لري، نو کدا تخمونه دی میوه خوري بیره. اوس مثلا دلته ډېر رواج شوی تقریبا لازر بوټي، ما یو خوست کې ننګار کې کنړ ته انتقال ک، نو کدا تخمونه هر چې ته دوی وی خور لاندې لک خور لاندې کی، نو افغانستان ډېر ځنګلون ته ضرورت لري. باید موږ لا خل په دې وطن کې هر قدم کې هر څه کې ونی ولرو، بوټي ولرو، ستراره عوام سره ما تر سی صفاسی، او په زم کې د انسانانو د خوشبختی او د مزک د شارک لپاره وازنه د الله رم ده بوټي نیالونه د چو کرل سی، او د تخونه به جای وانه چور سی، زای نه سی لک خور، یا د سیمو کې چې لاقل د سړک غاړې می نو د ټول ډیر غټور اقدام ده، ډیر ښه کار ده. افغانانو باید له دې نه درس واخلي او دا عملي کړي.
مننه حبیبي سپ یو اوریدونکو را سره دی، د دوی نظر په هم واخلو. مهرباني وکړئ د شون رنگونه پروګرام تاسو را سره است. مهرباني وکړئ ستاسو ژخ ټیټ ده، یعنی نه سره اورو، نو له دې اوریدونکو سره نه اورو. حبیبي سپ د دې له خاطر چې د خبرونه هم ډیر وخت پاتې نه دی او دا خبرونه سره راغونډ کړو، د په مجموع کې خصوصا دغه د ونو مسله یاد شوه کنه. یعنی افغانستان د ځینو راپورونو له مخې وایي 23 میلیونه نفوس لري، په 23 میلیونه کې 80% وایي ماشومان دي. ماشومان هم تری لري کو، هغه بوډاګان هم تری لري کو. یعنی که چېرته د پاتې 10 میلیونه افغانان سش کال یو ونه وکړي، نو فکر نه کوي چې بیا به افغان داونه وایي چې وچکالی راغلی ده او بیا به داونه وایي چې خاورې زیات شوي دي او هغه ناروغیانې چې د چاپیریال د ککړتیا له امله رامنځته شوي دي د هغوی مخه ممکن ورسره ونیول شي. څرنګه څه وړاندیز لري؟ دا خبره دا ممکنه ده چې داسې کار وشي؟
او شیباس محترم، دا ولې امکان نشته؟ فقط د افغانانو یو څه همت پکار ده. اگر چې افغانانو انشاءالله همت ډېر لوړ ده، افغانانو په همت په واسطه هر څه ته چې ګورو که په اروپا کې ده که تو آسیایی ممالک که در افغانانو لبرکت دیر زایین آباد شوه، نو خپل ملک به آبادی لپاره دوی هم همت و که هر چیتا که یو کس یو نیال نال که وغا وو ساتی تا دی شک نسته چه دمونگ یو کال یا دو یا دره کالو که دم را دلتا وانه و زنگل جور سی چه دمونگ وچکالی دمونگ سمرا چه مصیبتونه دی امراض دیده طول به انشالا دیر به راتیت سی او دیر به کنترول سی. د دې خې اقدام در افغان د مال طرف ده هر یو ته د غږ ده چې هر څه تشي مکاتبی کې مدارسی کې کلینیکو کې خپل کورو کې د خپل کورو مخې ته د سرکو غاړو کې هر څه ته د مسؤلیت تر سره کې شی ونیال یا دوه نیال دوی ډېر ارزان هم ده، د قیمت هم نه ده، یا په پیسو یا دلته وزارت زراعت اکثرا مفتی مورکی زین، یعنی تقریبا پروس کال مونږ لازر نیاله مسمر مفتی متوزی ک نو جدا یو یو دو نیاله ویکری او ساتنه وک تر یو وخت چې دا وچ نسی لمنځ لور نسی ان شاء الله چې بیا وچ کالیم نه پات کی یو ډیر امراض به کنټرول.
او په دغه نیالونو کې داسې نیالونه هم شته چې زروده کوي، په یغی کې ستاسو وړاندې څه دی خلکو؟
او نیالونه په دې کې کرم سید لپاره لاچی یا یوکالپتس ونه ده چې ډیر زر وده کوي، دا مخکې تاسو پولونیاش وخوده د اوس افغانستان کې رواج شوی، دا ډیر زر وده کوي، ډیر په تیزی سره جګیږي. نو همداسې سفیدار ونه دي، ځینې زراعتي سفیدار ډیر زر رسېږي. نو که دغه بیا ځینې نیالونه چې د مقابل د وچکالي مقابل کې ډیر مقاوم دي، هېڅ اوبو ته ضرورت نه لري، لکه اوس په مثمره کې بادام ونه ده، نو همداسې د دې عکاسي ونه ده، ارغوان ونه ده. نو دغه ونه چې موږ له نرسري نه واخلو، هر چېرته د سړک غاړه کې یا مکاتب یا پوهنتون، هر چېرته چې څوک ځای په ځای شي، زه په دې متيقن یم چې یو میاشت یا دوه میاشت حتی د کابل خپله د بارانونه هم چې باران کې کفایت ورته کوي، یو کال یا لږ ساتنې وسي کال په کال بیا خپله لګي. او همدا اوس کمربند صاحب د کابل ده که ډېر اوبه ورته ونه رسېږي، له دې څخه خپله انشاءالله دا روان ده وچیږي نه، او آیندې لپاره د غټې ونې به وي، ځنګل به وي، او د هوا د ککړتیا مخه نیسي، د امراض مخه نیسي، او په ځم کې بارونونه به ورسره ډېریږي.
حبیبي صاحب، نور محمد سانگزی حبیبي د زراعت او بڼوالۍ د برخې متخصص، ډېره زیاته مننه چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. او اوریدونکو ته مو له هیلو ډک پیغامونه لرل. کور مو ودان، زحمت چې برم له ټولو اجازه اخلم. له اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې خپرونه کې برخه واخیسته. تر بلې خپرونې مو خدای مل.